په پیښور کې د سهار 10 بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام تاندې هیلې دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
رومبے د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د میئر او ډیپټی میئر د پاره ټاکنې نن کیږي. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایریکټر په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د فاټانا د بې کوره شو خلکو سره مرستې لا نورې زیاتې کړي. په پاکستان کې افغان سفیر سوره د مخ کې په سپین بولدک کې د پاکستان بیرغ سوزول غندلې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. کراچۍ کې د ضلع حکومت جوړولو لپاره د میئر یا خاروال او مرستیال خاروال ټاکنې بنن کیږي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن یا الیکشن کمیشن تر مخه د خاروال د ټاکنو لپاره 4 امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي چې پکې د متحده قومي موومنت نومول شوی خاروال وسیم اختر دا وخت په جیل کې دی. د خاروال په امیدوارانو کې د وسیم اختر په شمول د پیپلز ګوند کرم الله وقاسی، آزاد امیدوار محمد رفیق او ارشد حسین شامل دي. د سره سم د مرستیال خاروال لپاره د ایم کیو ایم د ارشد وره، مسلم لیگ نواز امان الله پریدی او آزاد امیدوار نوید جاوید ترمنځ مقابله ده. د کراچۍ په شپږو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د 2015 د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه شوې وي چې پکې تر ټولو زیات متحده قومي موومنت 1,600 ګټلې دي. تیر ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي موومنت په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل پورش د پاکستان پر ضد شو خبرونه د لا تعلقه اعلان وکړو او وی ویل چې د دوی مشر الطاف حسین د ذهني ناروغتیا له کبله بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې له وجې عام کارکونکو ته زیان رسي. نو ښه خبره دا ده چې نوره دا پارټي د لندن پر ځای د پاکستان نه وچلول شي.
ہمیں یہ طے کرنا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے ہم کریں. یہ چیئرمین
دی وئی منتدا فیصلہ کول دی او کڑے مودا چی فیصلے بمنگ کو او دا کومی گنگو سی چی خبری شوی چی منگ ایم کیو ایم پریک دو دا دروغ دی زکا چی منگ پخپل ایم کیو ایم یو نو منگ بای سنگ پریک دو دا میڈیا پا دفترونو چی کومی حملے شوی وی منگ دا حاغینا دا لا تعلق اعلان کو
ایم کیو ایم کی مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں.
فاروق ستار سره د پارلیمان یو شمیر غړي او د سند په صوبایي سملا کې د مخالف ډلو مشر خواجه اظهار الحسن هم موجود وو. بلخوا په کراچۍ کې د رینجر ځواک ویان مطبوعاتو ته په خپل یو واستول شوي بیان کې دعوه کړې چې د 2014 کال راهیسې په دغه ښار کې په هدفي وجنو کې ککړ 800 کسان نیولي دي چې پکې د 650 تعلق د ایم کیو ایم سره دی. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایریکټری لولا کاسترو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د قبایلي سیمونه د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته په حفاظت د ستنولو لپاره د لا نورو مرستو ضرورت دی. تېره ورځ د پاکستان سرکاري ریډیو سره په یوه مرکه کې ومنله چې دا مهال د بې کوره شو کورنو سره تر ټولو زیاته د خوراکي موادو مرسته د پاکستاني حکومت لخوا روانه ده چې له مخې هر میاشت په دغو کورنو کې 25,000 ټنه غنم ویشل کیږي. یوې پوښتنې په ځواب کې لولا کاسترو وویل چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ د خاتمې لپاره ضروري ده چې د ځایي ولس د اوسېدو د معیار کچه لوړه کړل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د یو شمېر کسانو له لوري د پاکستان بیرغ سوزول وغندل او وی ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد د ولس استازیتوب کوي. زاخیلوال پرون په ټویټر وویل هغه کسان چې د پاکستان بیرغ چې سوزول د افغانستان د حکومت او خلکو استازي نه دي. افغانان او د افغانستان حکومت د پاکستان یا بل هیواد ولس ته د داسې سپکاوي ملاتړ نه کوي. د زاخیلوال په وینا تر دې پیښې وروسته د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک لاره بنده کړه چې له امله یې د دواړو خواوو ولسونو ته زیات تاوان رسېدلی دی. د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدم شاه شهیم هنتزی د هندي خبرونې دی کان هرل په حواله جنرال شهیم باراتلونکي اونۍ په نوې دلی کې د هند پوځ له مشر جنرال دلبیر سنگ سوهاګ سره وګوري او د هند له وزیر اعظم او دفاع وزیر سره په ټلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د پوځ لوی مشر په داسې وخت کې هنتزی چې د راپورونو په حواله نوې دلی له دې هوا سره د خپلو پوځي مرستو په زیاتولو غور کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د پوځ د مشر دفتر په دې اړه تر اوسه سندي ویلي. هغه برتانوي نژاده استرالیي وګړی چې پر انټرنیټ د افغان کډوالو لپاره د یوې خیریه ادارې د ملاتړ څرګندولو له امله نیول شوی و په ضمانت خوشې شو. دا سړی سکاټ ریچرډ نومیږي، یو څلوېښت کلن دی او په متحده عرب اماراتو کې نیول شوی و. سکاټ ریچرډ د جولای په اته ویشتمه د بهرنیو خیریه ادارو د فعالیت د ملاتړ په اړه له نوي قانونو د سرغړونې په تور په دوبۍ کې ونیول شو او له هغه راهیسې د پولیسو په یو مرکز کې په حراست کې و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د اټلی پولیسو پرون د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې 1400 کیلومتره فاصله یې وهلې وه. د راپورونو له مخه د اټلی پولیسو ته یو شمېر کسانو چې په موټرسایکل یې سفر کاوه او د لارې په تل پورې یې د هلک لیدلی و خبر ورکړی دی. د لارې چلوونکی د بلغاریا دی او پولیسو ته یې په دې اړه چې د افغان هلک څرنګه ځان د ده په موټر پورې تړلی و بې خبري څرګنده کړې ده. دا لارې له ترکیې نه سپین ته روانه وه. اور اس ته خبردار چې واشنگټن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د وستلو رسمي غوښتنلیک ورورسید. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون خبريالانو ته څرګنده کړه چې امریکا د دې غوښتنلیک پر متن او حقوقي اړخ غور کوي. د ترکی ولسمشر پر فتح الله ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې اوسیږي تور پورې کړی چې په جولای کې یې د هغه د حکومت پر ضد د ناکامې کودتا پلان جوړ کړی و، خو ښاغلي ګولن دغې کودتا سره د تړاو تورونه رد کړي. مارک ټونر وویل چې د فتح الله ګولن د مستردولو غوښتنه له کودتا سره ارتباط نه لري. ټونر په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پرون مخام په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د بیکرکل شو قبایلو کورونو ته د بیرته لګلو په پر موضوع خبرې شوې دي. نن بیا په کراچۍ کې د خاروال او د میئر او د ډیپټي میئر څوکیو لپاره ټاکنې کیږي. پر دې دواړو موضوعاتو معلومات درکو. په پیښور کې افغان کونسل جنرل وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه ورته نور د زغملو وړ نه ده او دوی هڅه کوي چې دغه کډوال زر تر زره بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
دغه وضعیت موږ دې ته وهڅلو چې افغانان ته په ډېر ابرومند شکل افغانستان ته بیرته د تللو بندوبست وکړو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې نه منتخب غړي وایي د سیمې د لوی سړک د بیا رغونې او پراختیا چارې به د امریکا د نړیوال پرمختیايي پروګرام په مالی مرسته په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د سیمې سوداګر دغه کار ته خوشاله دي چې وایي د افغانستان له سرحدي ولایتونو سره به د دوی سوداګري ډېره شي.
پکتیکودی یا پکتیودی دو خلکو سره د پاکستان خلکو د کورمې د دې روډ په زری سره ډېر اهم رول ورکیا دو شی تجارتي حواله سره.
او پتان دی هلي خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په کلو کې د جنکو په سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي لستونزې خبرې کوي.
چې دا چې وايي ماشومان ته بیا ناراضي هغه پزمتونه چې تاریخ پر نیچر دیم نه خو د کیږي او د وو په کې انتهایی کمې ده.
هله دال مشال رادیو سره اوس اردن کو پرون ماخام په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د فاټا اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د هغه هواد لقبالي سیمو د بیکورکل شو خلکو برته کورونو ته د لیګلو د غو د پرمختګ لپاره د یو لړ پروژو پیلولو په حق لا خبرې شوې دي. له اسلام آباد زموږ خبريالې رفعت انجم راته په 13 خبرونه کې په دغه اړه د معلومات راکړل.
پرون د فاټا اصلاحاتو کمیټې چې کوم غونډه شوې ده د وزیر اعظم هاوس کې شوې ده د کوم مشرې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوله په دې غونډه کې چې د فاټا اصلاحاتو په اړه باندې تجویزونه هم وړاندې شوي وو. په دې کې دا ویل شوي وو چې په فاټا کې د عدالتي او انتظامی اصلاحاتو باندې خپل توجه ساتلی شي او دا تجویز هم وړاندې کړی شوی وو چې د ګلګت بلتستان په شان چې د کونسل سیستم چې کوم دی په فاټا کې جوړ کړی شي. په دې کې دا تجویز هم وړاندې کړی شوی وو چې فاټا د ځان ته صوبه جوړ کړی شي او بل تجویز دا هم وو چې فاټا چې دا هغه د خیبر پختونخوا سره چې دی یو ځای کړی شي او هر ایجنسی دی چې دی هغه د یو ځان ضلعه جوړه کړی شي. خو دې کې دا خبره زیاته مخې ته راغله چې د خیبر پختونخوا سره دی چې فاټا شامل کړی شي. په دې کې د مختلفو پروژو خبر هم شوی وه. په دې کې دا ویل شوی وو چې د فاټا د دوباره آبادکارۍ لپاره د امن په ځای کېدو نه وروسته دی هلته چې دا بات کرے ہلے زل شروع کړی شي او د کال 2013 پورې چې څومره د بحاله کارونه دي سکولونه او هسپتالونه دي په دې کې خصوصي توګه باندې هغه دې چې د 2013 پورې الته کې پوره کړی شي. د ټولو اهم خبره چې کومه په دې غونډه کې شي هغه دا و چې د 2014 یعنی سږ کال اخره پورې چې څومره هم بې کوره شوي د فاټا خلک دي او په مختلفو علاقو کې ژوند کوي نو هغه دې د کال اخره پورې چې دی دوباره ستانه کړی شي او د مرستندویه کمی انٹرنیشنل اداری دی هغه نه هم په دې کې تعاون غوښته شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو نن پا کراچی کے دغه خار د خاروال یا میئر همدارز د ڈپٹی میئر یا مرستیال خاروال د څوکۍ لپاره انتخابات کیږي. د خار پولیس وای چې دغه ټاکنو لپاره امنیتی تدابیر نیولې دي. هم له کراچی د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورٹ راکوي.
د کراچی شپږ ضلعو د چیرمین او وایس چیرمین سره سره د کی ایم سی یا کراچی میونسپل کارپوریشن د میئر او ڈپٹی میئر یا خاروال او مرستیال خاروال ٹاکنی نن د چهارشنبه پورس کیږي چې پکې به د 2015 زیږدیز کال د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه شوی بلدیاتی ټاکنو کې کامیاب غړي خپل ووټ استعمالوي. د ټاکنو دا مرحله به نن د چهارشنبه پورس سهار 9 بجو نه تر مازیګر 15 بجو روانه وي او پولیس وایي چې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. د متحده قومي مومن ګوند په دغه بلدیاتی ټاکنو کې په 208 نشستونو کې یو سل شپږ دیرش نشستونه ګټلی وو او دا امکان څرګندېږي چې په اسانه به د میر ټاکنې وګټي. د متحده قومي مومنټ لخوا د خاروال لپاره نومول شوی وسیم اختر دا وخت د ملیر پولیس سره دی او د 2005 زیږیز کال د مئی پر 12 نیټه شوی اړیګړی په کیس کې پلټنې روانې دي. خو عدالت ورته د میر په ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازت ورکړې ده. د خاروال په امیدوارانو کې د وسیم اختر ترڅنګ د پیپلز ګوند کرم الله وقاسی، آزاد امیدوار محمد رفیق خان او ارشد حسین شامل دي. د سرسم د مرستیال خاروال لپاره د ایم کیو ایم د ارشد وورا، مسلم لیگ نون امان الله افریدی او آزاد امیدوار نوید جاوید ترمنځ مقابله ده. د کراچۍ پښپګو ضلع کې بلدیاتی ټاکنې د 2015 زیږیز کال د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه شوې وې چې پکې تر ټولو زیات متحده قومي مومنټ یو سل او شپږ دیرش نشستونه ګټلې دي او دا امکان څرګندېږي چې په جیل کې بندیوان د متحده قومي مومنټ وسیم اختر د کراچۍ نوې خاروال وټاکلې شي. په نننې ټاکنو کې کامیاب امیدواران به د اګست پر 1 د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د 1999 نه تر 2008 پورې د کراچۍ څلور خاروال تیر شوي چې پکې د عبدالستار افغاني او نعمت الله خان تعلق د جماعت اسلامي سره وو او داسې د متحده قومي مومنټ ډاکټر فاروق ستار او مصطفی کمال هم د کراچۍ خاروال پاتې شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
بیا هم په کراچۍ کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د متحده قومي مومنټ ځینو مشرانو ویلي د ګوند ټولې پریکړې به یې اوس د لندن پر ځای د پاکستان له دننه څخه کیږي، خو له دوی څخه یو شمېر یې لا هم الطاف حسین د یاد ګوند مشر او قائد بولي. دا لا هغه وروسته ده چې لندن میشتې الطاف حسین وړمه ورځ په کراچۍ کې د ایم کیو ایم غړو ته په خپلې یوې ټلیفوني وینا کې د پاکستان پوځ او رینجرو ضد خبرې وکړې او د پاکستان مردباد شعارونه ورکړل. په همدې حال کې رینجرو د یاد ګوند د ځینو غړو په نیولو پسې بیګا چاپی وهلی دی. د کراچۍ نه بیا هم د محمد عمران رپورٹ اورو.
د نهې پر ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د متحده قومي مومنټ په پاکستان کې تر ټولو سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل پر ورځ د پاکستان پر ضد شو خبرو د ملګرتیا نه کولو اعلان وکړ او ویل چې د دوی مشر د ذهني ناروغتیا له کبله
بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې لوجی عام کارکون ته زیان رسی. نو ښه خبره دا ده چې نوره دا پارټي د لندن پر ځای د پاکستان نه اوچلولی شي. دی وایي مونږ ته دا فیصله کول دي او کړې مو دا چې فیصلې به مونږ کوو، او دا کومې ګنګوسې چې خپرې شوې چې مونږ ایم کیو ایم پرېږدو دا دروغ دي، ځکه چې مونږ په خپله ایم کیو ایم یو نو مونږ به یې څنګه پرېږدو. د میډیا په دفترونو چې کومې حملې شوې وې مونږ د هغې نه د لا تعلقې اعلان کوو. فاروق ستار سره په دې موقع د پارلمان یو شمیر غړي او د سند په صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهار الحسن هم موجود و. د دې وروستو د ګوند د بیلابیلو مشرانو داسې بیانونه مخې ته راغلل چې پکې د ایم کیو ایم د مشر سره د ملګرتیا اعلانونه ښکارېدل. د ایم کیو ایم د پارلمان غړي سلمان مجاهد بلوچ پاکستاني مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې الطاف حسین اوس هم د دوی مشر دی او د ټولو فیصلو اختیار هم د هغه سره دی. دی وایي فاروق ستار خپل ځان د الطاف حسین نه جدا کړی نه دی، کوم چې زما لپاره د اطمینان وړ خبره ده. په ایم کیو ایم کې فیصلې ټولې په مشورې سره کیږي او رابطه کمیټي واضح وده، لندن او کراچۍ سانګي نشته. د دې ټولو فیصلو منظوري بیا الطاف حسین ورکوي او زه وایم چې په راتلونکي کې به هم داسې کیږي. د دې وروستو یو مشر عامر لیاقت حسین د ګوند نه د بیلیدو اعلان وکړ. داسې راپورونه هم مخې ته راغلي چې یو د صوبایي اسمبلی او یو د سینټ غړي هم د ګوند پرېښودو اعلان کړی دی، خو د دغه غړو لخوا یې پخلی نه دی شوی. د نیم فوجي ځواک رینجرز د یاد ګوند په دفترونو چاپې هم د شپې ناوخته پورې روانې وې او لوی دفتر 90 لا د ګوند غړو ته نه دی پرانستی. بل اړخ ته د کراچۍ د ترهګرۍ عدالت د ایم کیو ایم نیول شوي مشران کور نوید جمیل، قمر منصور او شاهد پاشا په شمول 11 غړي د 3 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي. د سه شنبه په ورځ د رینجرز ویان مطبوعاتو ته د کراچۍ عملیاتو معلومات هم لېږلي چې پکې دا ویلې شوي چې نیم فوجي ځواک د 2014 زیږیز کال د ستمبر د میاشتې د 14 نیټې راهسې د 800 نه زیات هدفي وژنی کوونکي نیولې دي، چې پکې د 650 نه زیات د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق ساتي، او په ښار کې شاوخوا 80% جرمونو کې هم دغه نیولې شوي کسان ککړ دي. د سر سره په بیان کې ویلې شوي چې د لیاري ګینګ وار 95 او د ناقانونه ګرځولو شو تنظیمونو یو کم سل هدفي وژنی کوونکي نیولې شوي دي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا په میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پیښور کې افغان کونسل جنرال په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په یادولو سره وایي افغان حکومت پوخ تصمیم نیولی چې نور خپل وګړي په هغه هیواد کې نه پرېږدي او په باعزته توګه افغانستان ته د بیرته تګ زمینه ورته برابروي. د ډاکټر عبدالله وحید پویان په خبره د افغان کډوالو یوه سل کسیزه نمائنده ډله به راتلونکې اونۍ په کابل کې د افغانستان لوی ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري او له خپلو ستونزو به خبر کړي. افغان کونسل جنرال دا څرګندونه د مشال رادیو له خبريال خالد خان سره په دې مرکه کې کړې دي.
د یو میاشت نه را په دې خوا د پاکستان حکومت ډیر جدي تصمیم نیولې ده چې افغانان په زور وشړي، یعنی د مهاجرت د نړیوالو نورمونو خلاف دوی د پاکستان نه وشړي. او تاسو پوهیږئ چې د پاکستان پولیس هر ورځ افغانان په هر ځای کې چې دي تنګیي. دغه وضعیت موږ بې ته وهڅلو چې افغانان ته په ډېر آبرومند شکل باندې افغانستان ته بیرته د تللو بندوبست وکړو.
ډاکټر صاحب، ستاسو د معلوماتو تر مخه څومره کورنۍ به تللي تر اوسه پورې د تورخم په لار؟
او تر اوسه پورې خو په دا یو میاشت کې د 3000 شاوخوا کې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستانه شوې دي. زه خپله د بی آر سي مرکز نه ما لیدنه وکړله، هغوی ما ته تشریح کړل د یونیسر مسؤولینو چې روزانه تقریبا د 600 تر 800 شاوخوا کې کورنۍ افغانستان ته تک کوي او دغه قانوني معیارونه تیریږي.
ډاکټر صاحب، ډیر افغانانو سره دا فکر وي چې هلته لاړ شي نو هلته به دغې نه کور شته، نه مینه شته، نه جایداد شته. د هغې دپاره د افغان حکومت څه بندوبست کړی دی؟
په دې کې شک نشته چې په دې 10 کالو کې چې دوی مسافرت کړی دی، د خپل کور نه لرې وو، هلته دوی هر څه د لاسه ورکړي دي. اما د افغانستان د حکومت غېږه ډېره ورته پرانیستل شوې ده. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ورته بندوبست کړی دی د یو نمرې ځمکې، او همدغسې ځینې خارجي او داخلي مؤسسات دي چې هغوی د کور جوړولو تصمیم دوی ته لري. دغسې د ژوند د ابتدایي اسانتیاو د برابرولو دپاره زمینی مساعد شوي دي. خپله شخصا رئیس به جمهور موږ ته هدایت کړی دی چې د مهاجرینو سل کسیزه ډله باید افغانستان ته بوزو، چې رئیس به جمهور شخصا خپله غواړي چې دوی سره وګوري او د دوی د مشکلاتو په هکله باندې تصمیم ونیسي. په دغه راتلونکې هفته کې به یو سل کسیز ډله د مهاجرینو زما په شمول بزو افغانستان ته.
ډاکټر صاحب تاسو خبرو کړ چې د پاکستان حکومت او ځینې ادارې لکه بیا په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې افغانان زوروي په زوره شړي، نو په دې اکله تاسو دلته زموارو خلکو سره ملو شوي؟
بلی، کله چې د خیبر پختونخوا پولیس افغان ماجرینو تنګول هغه آخري حد ته ورساو، دوی په عذاب کړل، دوی په تنګ کړل. په دغه مرحله کې ما څو مهم قدمونه راوچت کړل. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سره ما ملاقات وکړو، هغوی ته مې په ډېر جدي شکل د هغوی نه غوښتنه وکړه چې آزار وضعیت بند کړي. ماجرین په خپله خوښه روان دي، خو لږ دوی ته تنفس ځای تاسو پرېږدئ چې دوی د خپل کالی راټول کړي، خپل اسلام مشکلات حل کړي، یا بزنس لري، دکان لري، دا خرڅ کړي، خپل موټر خرڅ کړي. دغه وخت ورته ورکړي چې دوی آماده شي دې ته چې افغانستان ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب تاسو خبرو کړ چې دلته افغانانو کاروبارونه دي، زیونه دي، موټرې وي، دلته د ځایي خلک ډېر په آسان بیا لري. د دې لپاره تاسو فکر کړی چې د دې بس لار نه؟
بلې، او د دې لپاره ما لیګل اډوایزر هایر کړی دی. هغه مې مقرر کړی دی چې هغه د پاکستان په قانونونو باندې ډیر بلد سړی دی او ډیر مشهور وکیل دی. هغه ته زه د میاشتې معاش ورکوم چې هغه مهاجرین چې دلته مشکلات لري، حقوقي مشکلات لري، یا د هغوی پیسې ګرځول کیږي یا نور داسې مشکلات منځته راځي، نو هغه زموږ حقوقي مشاور د دوی سره منډه کوي، هغه حقوقي مشکلې حلوي. دوی چې کم جایدادونه لري دا هم دوی ته ما وخت اغستلی دی چې دا جایدادونه خرڅ کړي، دوی پس له دې نه افغانستان ته لاړ شي. مطلب دا دی چې ستونزې به وي، خو هغه ستونزې چې موږ پورې اړه لري د افغانستان قونسلګرۍ پورې په پېښور کې، هغه به موږ انشاءالله تعالی په ممکن وخت سره حل کړو.
په پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان سره مو د خالد خان مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان په کمی سملای کې د کورمه د خلکو استاد وایي دغه سیمه د لوی سرک د بیا رغونی او پراختیا چارې به د امریکا د نړیوال پرمختیا پروګرام په مالی مرسته په نږدې راتلونکو کې پیل شي. د سیمه اوسیدونکو او تجاران دغه کار ته خوشاله دي، وایي چې په ترڅ کې به د دوی ورځنی ژوند او افغانستان سره سوداګریزي اړیکې خشي. طارق اورگزه رپورټ راکوي.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای د کورمې مرکزی لار چې تر افغانستان پولې غزیدلې ده، د پراخولو، لویولو او جوړولو پروژې منزور شوې ده. ساجد حسین توری وای دا لار چې ټول وګدواله 95 کیلومتره دی، لڅپریو، ساده، پړچنار او تری منګل ته او دغه شان لپې وړه تر خلچی غزیدونکې لارې سره به نخلول کیږي.
دا کامی سملی غړی پوینا دغه لا چې د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته جوړیږي، ټیکای د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ته ورکړل شوې ده. ساجد حسین توری وایي دا یو مهمه لار ده چې له جوړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د سیمې ډېرو برخو ته به ګټې ورسیږي.
افغانستان میں کم ٹرانزٹ کی گیا پاکستان کی نے کم از کم رشیلی کولی مدد 7 بلین نہ مدد ہے تو زیات کر میں نشیوا ندی واجی نہ مو سخل مو رائٹ ہم لو کر مت مدد ہے مو بندے مطلب ہے حکومت خرچہ او کی نہ کی مدد ہے روڈ وچ والو
واضح ہے وی چلا کر میں افغانستان خوص اور نور سی متعلق کی یا مهم لا د شیطان ڈان دا چ سوداگرے لا پارا ډیر زیات کرول کی گی خو پروژه کی د غلار د جوړدو پاړه سن دی ویلی شوی. زایو سیدون کے محمد یاسین مالک وای پکار د چ شیطان ڈان د غلار د هم په پام کې ونی ول شي، زکه چې هغه د خرابوالي لکبل ولس او هم کاروباریان لستون سره مخ مختی.
شیطان ڈان دی باندې دا په ډیر نشدې شي، ویل سي دي زینا کوم سره شری ناو شي او خوش بشي خپل سکه پکتیکا دی یا پکتیا دی دا خلکو سره به مو دی پاکستان خلکو د کورمی د دی روډ په زری سره ډیر اهم رول ورکیا دو شي، ډیر زیاته فائدہ به ورسي کی د خلکو تجارتی حواله سره.
په کورما کې نګدې یو کال ترسيږي چې د زپریو تری منګل او خلچي دغه مرکزی لا د پرخولو پر پروژه ترتیب شوی دا. ساجد حسین توری تر مخه د 2018 میلادي کال د ستمبر او یا اکتوبر میاشتې په موده کې به د تعمیراتو چارې بشپړې شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وای په باړه کې د ډوګره پنوم روختون بیا باد کړي او سیمه ته بیرته ستنیدونکو خلکو ته پکې روغتیاي خدمتونه ورکول پیل کړي دي. دا چارواکي همدارز وای چې سکالي په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ضد کمپاین هم په بریالیتوب سره پای ته رسولې. خو باړې تستان شوي کډوال بیا وایي چې اوس هم د باړې په زیاتره کلو کې خلک روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. لسیمې د فرهاد شینواری رپورټ پرې اورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمه وایي چې د کډوالو د راستنېدو سره سمې په باړه کې د صحت ځنی مرکزونه بیا آباد کړي دي او دوی هڅه کوي چې راستنو شو ټولو کډوالو ته د صحت سهولتونه ورکړي. دوی وایي چې په باړه کې د ګزرن ناروغي هم کنټرول کړي ده او د نورو وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. په دې حکله د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز مشال ریڈیو ثوائی
مونگا ڈوگر اسپتال کی اغو پیڑی کو لوکڑا ریکنسٹرکشن نمو کلو سپیشلسٹان چکم دی مطلب دو تری رسرا غم دی پکی او ٹول سٹاف سے اغم را وستے اوز تقریبا زمونگا والا 500 نا 600 پورے اغو پیڑی دا دا نائٹ ڈیوٹی لیبروم پکیم ہوم پرانسر شاو چاگی کی ڈیلیوریز کی پکی پولیو زمونگ سرپا 2014 کی 76 کی سنو او باڑا کی 60 کی سنو 2015 کی 6 کی سنو باڑا کی اوس 2015 نومبر نا اگست پورے یو قسم نیر آواتے کنفرم دا پولیو
نموڑی زیادہ کڑا چی تھیرا میدان زاودین زخخیل او مستک تای ہم دا صحت سہولتونا رسولی دی خوبیا باڑی تاستا نشوی کڑوال وی چی وس ہم دا باڑی پا زیادہ را برخ باندی دا صحت وارا و لوی مرکزونا ویجاڑ پراتی دی او باید ټول ستنو شو کډوالو ته د صحت متبادل سہولتونه ورکړی شي. د باړې د کډوالو یو مشر هاشم پردای وای
ڈوگری اسپتال کر شروع کړی خو فیسیلیټی دومره اوسه پر پکې نشته اله بلډینګ خخ کولای جوړ کړو خو سہولتونه پکې نشته او بل چکم وړو کې بي اچ یو سي اچ سي دي پکې خو بيخي نشته. نو موږ حکومت نه د مطالبه دو چې نوې اسپتالونه د مرته جوړ شي او چکم زوړ اسپتالونه په و کې چکم ضرورت ویچا پکې تا مهیا شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د باډي او د تیرا میدان زیاتره برخې د خیبر یو او خیبر دویم عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او اوسی په تیراکو کې خېلو راجګل غرونو کې د خیبر دریم په نوم عملیات پیل کړی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو بزګران وایي زرګونه کنال ځمکې د اوبو د نشتوالي له وجې شاړه پرته ده. دوی په خبره خپل دغه ستونزې له اړوند حکومتي ادارو او چارواکو سره شریکه کړې خو زیاتوي چې لا هم د حل په برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړل شوی. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
نیم قبایلی سیمه افربنو ی مرزای بیزان خیل او سپیر کسی مو مشران وای چې د دوی او یا زره کنال زرخیز از مکه د وبخور د نشوالی له وجې شاړه پرته ده او زمینداران یې له ستونزو سره مخ شوي. د سیمې یو مشر ګلاب خان وای څومره کار چې زمیندارانو په خپلا کولې شو هغه یې کړی خو د وبخور محکمه دې ورسره ملاتړ وکړي.
جوړ مو نشتا دای زلمو کور مې وړې دو او سی تړلې غم نشتا دای باندې باسي نه کیږي غوټه پیسې ته لګي او د حکومت ملاتړ ونه کو بیا مې خو جوړ خو څه کې چې غنم مو هم نشتا زمیندارونو اوس بیروزګار انستي او یا زره کتل زکه بنچر پراته.
سبز علی خان وای د آمدن یو ځنې لار زمینداری ده خو زمینداران د اوبو د نشوالي له وجې فصلونه نشي کارلی.
د دوا کې کمر به یزي دا څه حالت کې رسیدې هیڅ باندې کې نه راځي وته شتوي هیڅ څه ډېر کو شخص وتی په ټیکټر په خپار باندې زمینداران نه دغه خرچې مخه نه ویني چې حکومت نه نه دا غوړي چې نشته دا ورته په خړډان غیر کو ولا درته را کو په خاص سلاد یو ورینه دا حال کو چې پرزګار شي کنه مطلب تکلیف ختم شي.
په دې اړه مدبنو کمشنر او بخور محکمې او افربنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. زمینداران وای چې جوارو فصل یې نه وکارو او را روان غنم او فصل نه هم محرومه کیږي کچره او بخور محکمه او نور متعلقه چارواکي د دوی غور و نه کړي. دوی غوښتنه کړې چې ورته راغلې ویله یا نهر دې پوخ کړي چې زمینداران به هم ورسره د خپل برخې مزدوري وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو مشال رادیو دا په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې کیدونکو دی د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
کراچی کې د ضلعي حکومت جوړولو لپاره د میئر یا خاروال او مرستیال خاروال ټاکنې روانې دي. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن یا الیکشن کمیشن تر مخه د خاروال د ټاکنو لپاره څلور امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي چې په کې د متحده قومي موومنټ نومول شوی خاروال وسیم اختر دا وخت په جیل کې دی. تیر ورځ په کراچی پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي موومنټ په پاکستان کې تر ټولو سینئر غړي ډاکټر فاروق ستار د خپل مشر الطاف حسین لخوا د ګل پورر د پاکستان پر ضد شو خبرونه د لا تعلقه اعلان وکړو. وی ویل چې د دوی مشر الطاف حسین د ذهني ناروغتیا له کبله بیا بیا داسې بیانونه ورکوي چې له وجې عام کارکون ته زیان رسي. په پاکستان کې د ورلد فوډ پروګرام ډایریکټری لولا کاسترو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو خپلو سیمو ته په حفاظت د ستنولو لپاره د لا نورو مرستو ضرورت دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د سپین بولدک او چمن ترمنځ سیمه کې د یو شمیر کسانو لوري د پاکستان بیرغ سوزول وغندل او وی ویل چې بیرغ د یوې ځانګړې ادارې نه بلکې د یو هیواد او ولس استازیتوب کوي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدم شاه شهیم هندزي د هندي خبرونې ډیکان هرل په حواله جنرال شهیم پراتلن کې ونیب په نوې ډیلی کې د هند د پوځ لمشر جنرال دلبیر سنگ سوهاک سره وګوري او د هند له وزیرادم او دفاع وزیر سره په ټلیفوني خبري وکړي. هغه برتانوي نژاد آسټرالیایي وګړی چې پر انټرنیټ د افغان کډوالو لپاره د یوې خیریه ادارې د ملاتړ څرګندولو له امله نیول شوی و په ضمانت خوشی شو. دا سړی سکاټ ریچرډز نومیږي، یو څلوېښت کلن دی او په متحده عربي اماراتو کې نیول شوی و. د ایټلی پولیسو پرون د یو افغان ځوان د نیولو خبر ورکړ چې تر یوې لارې لاندې تړل شوی او نږدې څلور سوه کیلومتره فاصله یې وهلې وه. واشنگتن وایي د ترکی له لوري په امریکا کې د میشت مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د وستلو رسمي غوښتنلیک ور ورسید.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین تقریر او د کارکونانو په مطبوعاتو دفترونو حمله ورستو په سیاسي صورتحال کې تیزی را روانه ده او د تقریر ورستو پیدا شوی صورتحال هر یو تن غندنه کوي. د ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي دي چې د پاکستان پر ضد ویلې شوی یو یو لفظ حساب به اخستل کیږي. ورسپانه لیکي چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال لوجه په زراو خلکو ته نه صرف ځاني او مالی زیانونه اوړېدل دي بلکې د ملک معیشت ته هم نقصان رسیدلې دي. او کراچۍ چې د پاکستان د ټولو لوی خار دی او د تیری ایوي اوګدې مودې راهسې پکې امنیتي حالات هم ښه نه دي، نو په کار ده چې د خار کې امن پر ځای ساتلو لپاره د ګامونه پورته کړی شي، نه چې دا قسمه بیانونه ورکړي شي چې لوجه په اولس کې غم او غصه زیاته شي. ورسپانه لیکي چې دا وخت د اولس د ځان او مال حفاظت او معاشي استحکام لپاره د خار امن ډیر ضروری دی، نو په کار ده چې سیاسي مشورولې خپل کردار ولوبوي او امنیتي ادارو سره د پوره مرستې وکړي. اکسپریس ورسپانه هم دی موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر ګل په مازیګر چې د الطاف حسین لخوا څه وویلې شو او د هغې وروستو چې کمی پیښې را مخې ته شوې نو ډېرې د افسوس وړ وې. ورسپانه لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولې له پکار دي چې په راتلونکي کې دا قسمه بیانونه ورکولو نه ډډه وکړي او خپل سیاسي اختلافات له دې په قومي ګټو ترجیح نه ورکوي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مذهبي امور وزارت ته هدایت کړې ده چې حج انتظامات د خکړی او په مکه او مدینه منوره کې چې حاجیانو ته کوم مشکلات را مخې ته دي هغه د حل کولو لپاره دي کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي چې د حج دوران پاکستانی حاجیانو ته نه خود صحت خو سہولیات ورکړي کیږي او نه د دوی لپاره د رهایش څه صحیح تنظیم کیږي. د ترڅنګ د حج په ورځو کې کرایان هم یو په دوه کړي شي. ورسپانه لیکي چې د مذهبي چارو وزارت او پاکستان حکومت لپاره دي چې د حاجیانو د مشکلات په نظر کې وساتي او چې تر کوم حد کې دي شي دا د حل کړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی اٹلانٹک نومې ورسپانه د اولمپکس په سګنې مسابقو کې د پاکستان او لوبغاړو پر خراب کارکردګي او ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په کندوز او شاوخوا کې د خراب امنیتی وضعیت په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهمه برخه یې له انیسې اجمل اورو.
دی اټلانټیک ورځپاڼه لیکي په برازیل کې شوی په ریو اولمپکس کې د پاکستان یو لوبغاړی هم میډال ونه ګټه. ورځپاڼه لیکي کېدای شي چې پاکستان د آبادۍ په لحاظ سره د نړۍ دویم لوی هیواد نوي، خو د شاوخوا 190 میلیونه آبادۍ لرلو سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. ورځپاڼه لیکي سږ کال ریو اولمپکس ته پاکستان د خپلو لوبغاړو ډیره وړه ډله لیږلې وه. په دې ډله کې وو لوبغاړي شامل وو. دی اټلانټیک د ایف پی خبري ایجنسی په حواله لیکي چې په دې وو لوبغاړو کې زیاتره د اولمپکس لپاره نیخ په نیغه د منتخب کېدو پر ځای د اولمپک نړیوالې کمیټې لخوا د کاډونو ترلاسه کولو وروسته شامل شوي وو. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې لیکي په تیرو شاوخوا 8 ساعتونو کې د کندوز ښار ګیر چاپیره مهم کلی په عارضي توګه د طالبانو لاسته ورغلل. مقالې لیکي سرتیری د ولسوالۍ د سکوت په برخه کې د همکارۍ د کمښت تورونه لګوي. یو سرتیری محمد هاشم ویلی دی په خان آباد ولسوالۍ کې دوه ځایي پولیس قومندانانو له یو بل سره جګړه کوله چې له وجې وسلوالو ته په دوی د برید او ولسوالۍ له لاسه ورکولو لپاره لاره هواره شوه. مقالې لیکي د څه وخت لپاره د خان آباد ولسوالۍ د سکوت له وجې په سلګونه کورنیو سیما پرېښودې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې کېدای شي د صوبې سرخار یو وار بیا د طالبانو لاسته ورشي. د سیمې زیاتره خلک له تشدده بچ کېدو په خاطر د کندوز ایرپورټ او ګاونډی تخار صوبې لوري ته تللي دي. مقاله لیکي که څه هم افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ بیرته نیولې، خو د کندوز په شاوخوا کې حالات اوس هم ګډوډ دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکا متحده ایالات غواړي له ترکیه سره خپلې اړیکې خوندي وساتي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې ترکیه په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فت الله ګولن د ورسپارلو په برخه کې تر اوسه له واشنگټن څخه مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ترکیه په عین حال کې له روسیې سره د نږدې اړیکو په هڅه کې هم ده. ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د چهارشنبه پر ورځ انقره ته د خپل سفر په ترڅ کې په دې اړه د ترکیه له ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه
ویل کېږي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ترکیه ته په خپل سفر کې یو سخت ماموریت په مخ کې ولري. ټاکل شوی نوموړی د چهارشنبه په ورځ انقره ته ولاړ سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سمولو په اړه له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. تر اوسه لا دا ډاډ نشته چې امریکا به د ترکیې هغه غوښتنه ومني چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فت الله ګولن ورسپاري که څنګه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ګولن تورنوي چې په هغه وخت کې د جولای د 15 نیټه کودتا پلان کړی ده، خو ګولن دا ادعا ردوي. انقره په همدې تړاو له امریکا څخه غوښتي چې فت الله ګولن ورسپاري، خو واشنگټن وایي انقره باید په کودتا کې د ګولن د شکیلتیا په اړه قانع کوونکي شواهد ورکړي. دا احتمال هم شته چې شاید فت الله ګولن په تړاو د امریکا او ترکیه ترمنځ ستونزه هوار نه سي، ځکه امریکایي چارواکي وایي هغه اسناد او شواهد چې واشنگټن له ترکیه څخه غوښتي وو داسې څه نه دي چې په کودتا کې د ګولن شکیلتیا وشي، بلکې د هغه په وړاندې د پخوانیو جرمونو په تړاو دي. له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړپړې سوې دي، خو تمه ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په خپل سفر کې انقره ته وشي چې هیواد یې ترکیه ته د ناټو د یو عمده متحد په توګه اړتیا لري او ارزښت ورکوي. امریکایي مشران هغه مال په غوسه سول چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا وکړه چې متحده ایالات د تیرې میاشتې په ناکامۍ کودتا کې ښکېل وو او یې ملاتړ کړی دی، خو واشنگټن دا ادعا رد کړه. ترکیه چارواکو بیا په زغرد شکایت وکړ چې امریکا تر کودتا وروسته له ترکیه څخه د ملاتړ په ښودلو کې ځنډ وکړ. په همدې حال کې امریکا د ترکیه د هغو وروستیو هڅو څخه ناخوښه ده چې د دوی له عمده رقیبانو روسیې او ایران سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې شې کړې دي. ولسمشر اردوغان روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ څو له روسیې سره اړیکې شې کړې او حتی د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لارې چارې وګوري. تر دې وروسته تیر اونۍ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ایران ته ناڅاپي سفر درلود چې ورسره د ترکیه رسنیو وویل چې په خپل ولسمشر اردوغان غواړي د چهارشنبه په ورځ تهران ته سفر وکړي او دا هغه نیټه ده چې شاید امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن ترکیه ته ورسي. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو له مرکز څخه ترکی چیرونکې بولنت علی رضا وویل چې کیدای سي ترکیه اوس هم د ناتو د غړي په توګه پاتې سي او د اروپای اتحادیې د غړیتوب هڅه وکړي، خو وايي حالات اوس د کودتا تر د مخه نیټه ډیر خراب دی. داسې ښکاري چې له ترکیه سره د اړیکو خرابېدل به د امریکا لپاره ځکه له ستونزو خالي نه وي چې متحده ایالات هڅه کوي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او افراطیت پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې کار لپاره پر ترکیه حساب کوي. ترکیه له عراق، ایران او سوریه سره ګډې پولې لري چې دا کار د دې سبب کیږي چې د اسلامي دولت ډلې غړي ترکیه ته ننوځي او په سوریه کې جګړه وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوارې به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښتو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د امریکا پوځ په هلمند کې د خپل یو عسكر د وژل کېدو او د یو بل د زخمی کېدو خبر تایید کړ. د امریکایان د هغه پوځانو لړل څخه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تازه هلمند ته استول شوې دي. د امریکا پوځ ویلي پر دغه عسکرو د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده. په دې اړه نور د فرشتې جلال زین اورو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د زخمی امریکایي عسکر روغتیایي وضعیت ښه دی، خو په پرونی چاودنه کې د وژل شوي عسکر د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړ شوي. د امریکا د پوځ پوینا پرونی چاودنه په لشکرګاه کې د افغان او امریکایي پوځیانو د ګډې غزمې سیمې ته نږدې شوې وه. د پینټاګون په خبرپاڼه کې په دې اړه چې شپږ افغان عسکر هم د سړک پر غاړه پر دې ځای په ځای سوي ماین زخمیان شوي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو ویاند په هلمند کې د خپلو عسکرو د مرګ او ژوبلي خبر تایید کړی او یو اربیا یې ټینګار کړی چې د دوی عسکر له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د حملو له شدت سره روانه ونې تر سلو زیات امریکایي عسکر د ولایت ته واستول او په لشکرګاه کې په یو پوځي قطعه کې ځای پر ځای سو. جنرال چارلز کلیولند په کابل کې د هلمند د وضعیت په اړه خبر اعلان ته وویل چې د هلمند په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو حملو شدت تر بل هر وخت زیات و. امریکایي ځواکونه پر وسلوالو طالبانو هوایي حملې کوي، خو د ائتلافي قواوو ویاند جنرال کلیفلند ویلي چې هلمند ته تازه استول شوي پوځیان به یوازې د افغانستان د امنیتي قواوو پر روزنه لګیاوي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې هغو دوو عسکرو چې پرون په هلمند کې په ماین الوتی د پیښې په ځای کې او په ګزمه کې څه کول، خو څرګنده کړې ده چې دواړه عسکر له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې مشورې او ملاتړ د ماموریت غړي وو. په وروستیو کې لیدل شوي چې امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو د حملو په ځای کې د امریکایي الوتکو د هوایي حملو د تنظیم لپاره له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دا پر روان میلادي کال کې اول وار دی چې یو امریکایي پوځي د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. د جنوري په میاشت کې هم یو امریکایي مامور په هلمند کې وژل شوی و. د امریکا سمندري ځواکونو په 2010 میلادي کال کې هم هلمند ته ورودانګل او د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې افغان لوري ته وژور کړه. د امریکا د سمندري ځواکونو شپږ کاله مخکې له افغانانو سره مرسته وکړه چې پر هلمند کنټرول ټینګ کړي، خو د عملیات د سلګونو امریکایي ائتلافي او افغان پوځیانو د تلفاتو په بیه تمام شو. بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال کې له هلمند ووتلو او له هغه راهیسې وسلوال طالبان وخت نا وخت د کلیو او ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې نظره اته سوه عسکر لري.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سوریدونکو د مشال ریډیو یو بل ونی زه خبرونه تاندې هلی تاسو ته ورو دا خبرونه زمنګ همکارا فرخندا صد جوړوي او د نن دا پروګرام یې تاسو په تکراری توګه اوري.
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هر کلی کوم د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په اسکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
دلته څه خبره پر میچرو ان دې ټول اسکولونو کې کمې ده، بالکل واړه پس مکر نه شي، بالکل لکه نشته سرشته.
دا به هم باورې چې ولی اکثر جنکې په لورو پرتو سیمو کې د پنځم روستو اسکولونو ته تک افریق دي.
زمون سره پرایمری لیول پر مشومان خو اسکولونو تر روانې وي، خو څه کله پرایمری لیول
روایتی اور ریاستی جبر اور بندیزونو دا ہر مختلف
ټټولو وړاندې په خیبر پختونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پختونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تک پرېږدي چې پکې زیاته شمېره د جنکو ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې پکې سراب سو او نیمو زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په سبان د لسو زرو سکولونو کې بجلی نشته، د پنځو زرو سکولونو چهاردیواري او سبان د سلور زره بیا غسل خانه نه لري چې د دغه لوجې خاص کر جنکې سکولونو ته تک پریږدي. د سوات تمټي د جنکو د سکول یو پرنسپل ګل خاندان وايي په سیمه کې جنکې زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سہولتونه هم نه لري.
دلته څه خبره پر میچرو ان دې ټول سکولونو کې کمې ده، بالکل واړه پس مکر نه شي، بالکل لکه نشته سرشته نه سکولونو کې پر میچري. یو دل چې په دې کې د کمرو کمې ده په سکولونو کې اثر پیدا شي او یي ماشومان ته بیا نه راځي، هغه پس مکر نه شي، تاریخ پر میچر به نه خو د کیږي او د وو پکې انتهایی کمې ده. د وو درته ځنې کمې نه لګو وو ډیر ځت کمې ده، تاسو ورته باندې ماشومان چې یوز کیږي هغه هم ځان ته پراتی او ماشومان د سکولو د پاره.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکو عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادی سہولتونه نه لري او هم دغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکې بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لک لږ مطلب 24 لک وي، 25 لک وي، موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي، هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکندا عمر 15 کال نه 14 کال پورې هغه دا ایج دا هغه سکولونو نه بار دي. موږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډیسټریکټ دي، هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډاګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکندا اچھا دا سکوم یو مشومان سکولون نه بار دي، نو چې زمون دلته کې هغه سوسایټي باونس دي یا د سټ نور وجوهات دي، هغه وجوهات د دې سکولون کې بیسیک فیسیلیټیز نشتا. زمون سره پرایمری لیول پر مشومان خو سکولون تر روان وي، خو څه کله پرایمری لیول یو مشومان چې ګم کلاس ته شي نو هغه سکول پرې دي، هغه مین وجوهات د دې سره ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو، هغه ته دا فیسیلیټیز نشتا په سکولونو کې. نو هغه وجنه بیا ډراپ اوټ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات شي، پرایمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت ته غاریو ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلې، خو زموږ د تاسو د ریډیو تر انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینډ بیلنس وسته شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولونو کې انرول شي، زما خپل په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي، هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ماته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبویسلی د موږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د لکانو ټوټو کم دی، خو په لاره کې د نسبتا د جنکو لږ سیوا کمې راځي. د دې پر موږ مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کې کوشش کوو چې سره زیات تنظیم رول کول شو، خو د دې نه علاوه موږ ریګولر بیس باندې یو بل پروګرام شروع کړی چې په هغه کې موږ لیست ډیولپ ډیسټریکټس کې کوم دی
داغی کې تور غر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست یو له ډیسټریکټ دي نو په هغه کې مونږ د شپږو سو نه والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږ سټایپنګ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جن کولا چې هغه سکولو کې انرول شي چې انکاري شي چې مور پلان ته انسنټیو ملایويږي او هغه په دې دغه کې انسنټیو دواجي ماشومان سکول ته ورولېږي یو دغه دی بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جن کو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ یو لیست یو د سیس کې اګین هغه به ایجوکیشنل منیجر چې کوم دی خزي ایجوکیشن افیسر چې کوم دی هغه له مونږه 50% ایکسترا سالری ورکو چې هغه انکرج شي هغه نه کو ته تلو باندې او هغه خو دغه سرکار کې خو کوشش کوي مهنت کوي انکرج کوي د هغه لپاره مونږه ایجوکیشن منیجر د لپاره فیمل ایجوکیشن منیجر د لپاره 50% ایکسترا سالری ورکو
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړ خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملی کار وکړي او اوس هم راځو د وی لیکوالې او شاعرې مرکې ته کلسوم زیب د ثوابه سره تعلق لري هغه یو استاذ او لیکواله ده د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانې په حیث هم کار کوي په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري د خپل تعلیم په اړه دا وایي
زه د ثوابه علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټیکولیټم مطلب مالې سم پاس کړم او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم درې ماشومان مې وغه مې لوی کړم دا غي نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو او نن سبا زما ایم ایس سی وومن ان جنډر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکڑے میں اور سر ور سر ایم اے اردو فائنل اس ماں دگا کو بی ایڈ میں ور سر ہو جگہ چیز یہ ٹیچر ہوں گے میں اور ددی نے علاوہ دادا چی معشومان
کلسوم زی وای دا د بی سیاسی کورنۍ سره تعلق لري نو ځکه دا هم د ډیر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري
خبره دا چې کورنۍ زمونږ باندې سیاسي و لکه د پای خدمتګارو پارٹی چې و کله د باچا خان نو زمونږ کور د هغه دریم کور زما ترې چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېده هغه وخت کې نو د باچا خان لومړی ملګری و هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو د باچا خان لومړی ملګری او ولس کاله کې د تیر کړی دی نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیت گا ویلې شي نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو ټول سیاسي لیډران خزی سړي نو د ماشوموالي ادا دا چې مونږ به ټول سره ملاوي دو نو یو مدرسه و د سیاسي نو هغه وخت کې دا و چې د غډیر زیاتو سختي ډیر زیاته و زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخیستو دغه شان د جایداد خبره وه ډېرې قربانۍ دي ډېر هر وخت به یو هنګامه ومن کړه نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم لکه دما د خو بعضې ور داسې لږې چې زه کېدای شي سیاسي ورکره یم بیا چې واده نه پس دغه وانو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی د سړی چې مې دا غي په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی نو بیا دا و چې غیره د
دا چې اوس خزی په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او کنه او آیا ځوان کول د خپلو مسلو نه خبر دی په جواب کې کلسوم زیب وایي
زمونږ وخت چې و دومره ډیر وخت خو نه دی شوی خو زمونږ د تاسو کو خپل نظر واچوي نو تیر د لس دولس کال داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه نو زمونږ د خپل هغه وخت سيزونه چې مونږ رعایت کوی نه پښتنو هغه خو کبه تاسو په یو تعلیمي اداره کې وینوال ته به موږ کې تاسو پاتيانو د سټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو بیا زمونږ وګړي وي بیا زمونږ کورونه زمونږ ناشته پاسته وا زمونږ خپل قبایلي روایتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی اوس خو عجیبه غوندې حالات دي تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابی او هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه د سیاسي تپوسو کوي نه بدله ټیک ټاک جواب درکړي خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دې اپروچ څه ډېر عجیبه ټویټر راغې نو فیسبوک راغې او دا اوس نوی چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي نو یو زما بخښنه غواړم خو یو ګندګې غوندې یو څه بدتمیزي غوندې پکې غوندې عجیبه غوندې ماحول دی او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایي چې ښځې په حیثیت باندې زه ګورم نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر دی په میدان ګرځم هر څه حقیقت ګورم لکه دا نه دی چې تصوراتي یم په ټي وي په دغه څه په میدان کې ګرځم نو ماته دا سیسونو احساس ډېر زیات کیږي نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی انا غ ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی لکه زه خپله چې ما نه څوک تپوسو کې چې ښځه کمزورې ده نو زور کوم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي هغه پر د هغې پرمختګ نه کېږي ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دی او دې مخې ته لوت ده نه پریږدي
کلسوم زیب یو لیکواله او شاعر هم ده هغه وای د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی او اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده
زه چې ده نو ماشوموالی نه لګیم لیکوم پښتو کې کوم اردو کې کوم په 2000 کې د پټیکل د پښتو د عالمی کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب شایسته شوی وو چې سترګې په نوم باندې او دا چې دا دویم کتاب مې اوس د اردو را روان دی د لمس حیات په نوم باندې نو دواړو ژبو کې لیکم صرف او شاعري نه کوم افسانې لیکم په دواړو ژبو کې سیاسي آرټیکل لیکم په دواړو ژبو کې نو لیکوال کې نوی ژوند کې بعضې وخت وعده تخپا کې مختلف سیزونو کې راځي زما پوئټري هم شامل دي او نو خلک یې خوښوي لکه څنګه چې تاسو سټیج نه پیدا کړم او ماته هم کال وکړو ستاسو ډېره مهرباني بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او عامه د شعر نه به مخکې یو خبره وکم د ځان ته چې سیاسي لیډران وي یا څنګه یا دا چې تاسو وایئ چې شاعر څنګه نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسي نظریه نه لري نو هغه ښه لیکوال نه شي کېدی نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي یو هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکی غوندې یو نظم دی خدا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې د پاره زه زیاته لږ شوی چې لیواله یم پښتو کې وته ویلې شم کنه نو دا وړوکی غوندې یو دریو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کوم بخنه بغواړم دا پښتنو نه چې څوک پښتو اوریدل غواړي زمانه جیون کتا مطلب د ژوند کیسه
جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پرنم ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پرنم
داوا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.